په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. اوري چې ارګ یو بیا د سولې خبرو د ژر پیلېدو لپاره پر طالبانو ټینګار کړی. د هغو قربانیانو د کورنیو څرګندونې به هم واوري چې د ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح په پروني برید کې وژل سوي او یا یې جسدونه لا ورک دي. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د ملي امنیت ریاست وای په کابل کې د دوه دینی عالمانو د وژلو طرح نیولې ده. د کورنۍ چارو وزارت وای طالبانو په ورستۍ یو ونې کې نږدې 50 ملکان وژلې دي او ایران په هرمز تنګي کې پوځي مانوره پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای پر دوه دینی عالمانو محمد ایاز نیازی او عزیز الله مفلد حمله پلان جوړون کوي نیولای دی. د ریاست نن ازادي رادیو ته وویل امنیتي ځواکونو او باید چې په اکرمه مشهور نن ونیو. د ملي امنیت ریاست د چارواکو په وینا اکرمه د افغانستان پر شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوال سختریزي ډلې د جګړې عمومي مسؤل دی. ډاکټر نیازی د جون پمیاش کې کابل په وزیر اکبر خان جمعه کې ووژل شو او مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. لدی پیښې یو ونې ورسته مولانا مفلید د کابل په شیرشای سوری جمعه کې د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. داعش تر اوسه د اکرم مدني ولکېدو په اړه څه ندی ویلي. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانې قومندان وای طالبان له حمله القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. جنرال فرانک مکنزی پرون له خبريالانو سره د خبرو په محل د وی پښتنې په جواب کې وویل چې طالبانو له هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او له هم د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد حمله ته دوام ورکوي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس طالبان باید له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د کورنۍ چارو وزارت وای طالبانو په ورستۍ یو ونی کې نږدې 50 تنه ملکی وګړي وژلې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایندوی طارق آریان نن وویل چې طالبانو په یاد موده کې په 22 ولایتونو کې 318 پته حمله کړې دي.
طالبانو په تیر یو ونی کې 9 ولسی وګړي شهیدان او 9 نور یې ټپیان کړې دي. تر ټولو زیات تلفات په کندهار او زابل ولایتونو کې اوخته.
طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال د موټرو پر کاروان په برید کې لږ تر لږه 10 ملکیان ووژل شول او د ښاغلي صالح د 3 په ګډون 15 ملکیان ژوبل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخه نیولې ده. د وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې پرون چهارشنبه پر امنیتي پوستو برید وکړي. د خبرپاڼې په دوام کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د کمانډو په مرسته حمله کوونکي طالبان وځپل چې په لړ کې 6 طالبان ووژل شول. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د شپږیزې غوره لیک سیالیو په دوام کې نن سپینغر زمریانو په 50 منډو بوس ساتونکو ته ماتې ورکړه. دا په روانو سیالیو کې د سپینغر زمریانو دوهم برای دی. په دې سیالۍ کې تعمیم سرخرودی د سپینغر زمریانو ته ښه ولوبېده او د مسابقې غوره لوبغاړی وپېژندل شو. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې کالانی سمندری تمرینونه پیل کړل. د ایران دولتي تلویزیون وای د سمندری هوایی او مزکنی ځواکونو جزو تامونه په د درې ورځېنی مانوري کې چې له اوبتلونو او بې پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. د دې مانورې چې ذوالفقار نهنوی نومیږي قمندان امیر البحر حبیب الله سیاری پرون وویل د مانورې هدف د بهرنیو ګواښونو او احتمالي یرغل په وړاندې د چمتووالي زیاتېدا ده. د بیروت په ساحلي بندر کې نن د زورور اور لوی لمبي پورته شوې. دا پیشه په داسې حال کې شوې چې لا هم د بیروت د اوسیدونکو له ذهنه د تیرې میاشتې د سختي چاودنې ویره نه ده وتلې. راپورونه وایي چې د پیشې له ځایه ټینګ لوګي اسمان ته پورته کیږي. تر اوسه د لګیدلې اور له کبله د مرجوبلو یا تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. خو د لبنان پوځ وایي چې ګودامونو د تیلو زیرمتون او د موټرونو ټایرونو ته د د غزیدو مخنی ولیده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د ډیر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به په مسکو کې د یو جګپوري چارواکي په امر مسموم شوی وي. پامپیو دغه څرګندونې پرون له یوې راډیو سره په مرکه کې وکړې او ویل چې په نړۍ کې خلک دغه ډول فعالیتونه لکه څنګه چې دي څاري. هغه زیاته کړه کله چې دوی ګوري یو مخالف مسموم کیږي د دوی زړه تلویزیون چې دا بشای د جګپور روسی چارواکو کار وی. پامپیو زیاته کړه د په باور دا د روسیې د خلکو لپاره ښه خبره نه ده. د ناولنی ټیم د هغه خپلوان او نور په دې باور دي چې روسی چارواکي په دې پیښه کې لاس لري. کرملین په ځلونو دا تورونه رد کړی دي.
خبرونه مولا زاده ایر ریو اوریدا. د سولې خبرو د جر پیلې دوله لپاره پر طالبانو د ولسمشر د دوهم مرسل سرور دانش ټینګار
اکنون بر گروه طالبان و گروهای
پست طالبان و هوټل وارد چې د سولې مقابل دی او باید خپل مسولیت درکړي. که په خپل اداو کې رښتینی وي باید ډیر ژر خبرو ته حاضر شي.
په امریکا کې د افغانستان سفارت لخوا د یو دیوال د جوړېدو په برخه کې د اداسوي فساد پاړه د ولسی جرګې د پلټون کې پلاوی څرګندونه.
دغه دیوال چې 2 متره لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښته ده چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅیږي. داسې کوم یو شی په کې نه دی کارېدلی چې هغه قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
دا به هم واوري چې امریکا په تیرو 3 میاشتو کې د څه باندې 0 چینایانو ویزې لغوه کړې دي. د نورو راپورونو ترڅنګ 2 اونیز پروګرامونه هم اورېدلی سي. د ازادي راډیو او یونیسف کټ پروګرام او کور کلی چې د وخت پر ارزښت خبرې کوي.
نړۍ چې رسیدلې ده د دوی وازینې علت چې هغه چې د وخت نه ځای کوي. هر کار په خپل وخت باندې چې وته وسپارل شو پکې هغه ټګي او برګي نه کې زمونږ مشکل اندغه دی چې وخت ډیر زیات ځای کوي.
د خبرونه مو تر 15 بجو ده. د ولسمشر اشرف غنی دوهم مرستیال وایي حکومت د سولې د خبرو د پیل پر وړاندې ټول خندونه لري کړی او اوس باید طالبان خپل مسولیت ادا کړي. سرور دانش پر طالبانو ژغ کړی که رښتیا هم سولې ته ژمن وي باید هر څه ژر مذاکراتو ته حاضر سي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال داسې مهال طالبانو د خبرو میز ته د حاضرېدو غوښتنه کړې چې دې ډلې ویلې لای هم ټول زندانیان آزاد نه دي او تر هغه چې دا بهیر نوي بشپړ سوی دوی به خبرې پیل نه کړي. امید ظاهر مل نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې هر سجر بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. د جمهور رئیس غنی دوی مرسیال سرور دانش وای د سولې لپاره اوس مهال د بل هر وخت په پارتاله د افغانانو هیله مندي زیاته شوی او ټول هغه خندونه چې د دې بهیر په مخ کې پراته حکومت لري کړی دي. که څه هم خاغله دانش د دې خندونو په اړه څه نه وای چې کومو خو ښکارا د افغانستان حکومت تر اوسه د مخامخ خبرو د پایل لپاره د طالبانو یو شمیر شرطونه منلي دي چې یو یې هم د 15,000 طالب بندیانو ازادي و. سرور دانش چې نن یې د پاک هوا د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی یو مراسم ته خبري کولې وویل اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته پاتې کیږي چې باید صادقانه عمل وکړي.
روانه کې امروز برای تحقق صلح آغاز شد.
هغه بهر چنن سبا د سولې دراتلو لپاره پیل شوې د ټولو افغانانو اجماع غوښتنه ده. د افغانستان دولت هم له ټولو امکاناتو په ګټه لدی بهر ملاتړ وکړ او د باور جوړونې لپاره ټول خندونه لري شوې دي. اوس د طالبانو هغه ډلو وارد چې د سولې مقابل دی او باید خپل مسولیت درکړي. که په خپل اداو کې رښتینی وي باید ډیر ژر خبرو ته حاضر شي.
مذاکره حاضر شوم.
سرور دانش دا هم ویل چې افغانستان یوې باعزت سولې او یو ګډ ژوند ته اړتیا لري. خغله دانش دا سیمال دا څرګندونه کوي چې د جمهور رئیس پر لومړی مرسیال امر الله صالح پرون بمی حمله وشوه چې عمل خپل صالح سدهی ټپی شو او یو شمیر ملکیانو ته په دې پیښه کې مرګ ژوبله واوخته. که څه هم وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي خو د کورنیو چارو وزارت ته نومان مسعود اندرابي ویلي چې د حملې بڼې او پکې کارول شوي او موادو ته په کتو سره هغه حملو ته ورته ده چې وړاندې حقاني شبکې مسؤلیت منلی و. حکومت داسې مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل غواړي چې کورنیو چارو وزارت وایي د ډلې یوازې 13 ونې 306 اتیا بریدونو کې 9 ملکي وګړي وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د دې وزارت ویان تاریخ اریان
د طالبانو د تیر اونۍ په یاد بریدونو کې چې د هیواد په 22 ولایتونو کې ترسره شوی تر ټولو زیات تلفات په کندهار او زابل ولایتونو کې اوخت.
طالبان بیا د خبرو د ځنډ دلیل د خپل یو شمیر بندیانو نه خوشی کول یادوي او زیاتوي نږدې 15 بندیانې له حمله حکومت سره دي. له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د اشمیر ازادي راډیو ته سلطنه خودلی و، خو حکومت وایي هغه بندیان ټول خوشی کړي چې طالبانو یې د ازادۍ غوښتنه کړې وه. د افغانستان حکومت وایي دوی مذاکراتو ته بشپړ چمتو دي او آن هغه مرکچی پلاوی چې دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکلی نږدې 2 کېږي چې د خبرو پیل ته منتظر ناست دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د ولسمشر د دوهم مرستیال سرار دانش څرګندونې خو موارد له اخوا د بین الافغاني خبرو له نږدې کېدو سره د مدني ټولنو او رسنیو استازي له حکومت څخه غواړي چې د سولې د اجنډا په تعینولو کې دي د خلکو نظرونه په پام کې ونیسي. د مدني ټولنو او رسنیو دغه استازو ټینګار کړی چې که مذاکره کوونکي خواوې خلکو ته ژمن نه وي تر پوښتنو لاندې به ونیول سي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور څه تر کوي.
د 5 رهاب په کوچنیو لاسونو نقاشي او دا غږ چې وایي زه سوله غواړم او د سولې لپاره نقاشي کوم. ښایي په دې عمر کې د واقعي سولې مفهوم درک نسی کړای، خو د یو سوله غوښتونکي په څیر د ملي ټولنې او د ملي رسنیو په ناسته کې راغلي چې د سولې مذاکراتو میز ته په نقاشي خپل پیغام ورسوي. د دایمي اوربان ټینګښت، بشري حقونه، د 19 لاسته راوړنو ساتنه، عدالت ته لاسرسی، د لګکیو د حقونو ټینګښت، د جګړو د قربانیانو د حقونو ساتنه، معلوماتو ته لاسرسی او د بیان ازادۍ هغه څه دي چې ټاکل شوی د یو پریکړلیک له لارې بین الافغاني مذاکراتو میز ته ولیکدول سي. د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع په دغه ناسته کې چې د پنځمې په ورځ جوړه شوې وه، ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د خلکو نظرونه واوري او د سولې د اجنډا په جوړولو کې دې په پام کې وساتي.
که د سولې لپاره اراده وي او که ښکېل خواوې د نیابتي جګړې په پای ته رسولو باور لري، له شک پرته سوله به تحقق پیدا کړي. موږ یوازې هغه کار چې کولی شو غږونه پورته کوو او هغه ورسوو، او له دغو هڅو به هیڅکله په شان نه شو.
په دغه ناسته کې د مدني ټولنو، رسنیو، شوراګانو او ځوانانو استازو چې شمیر یې 400 تنو ته رسیده، له 40 ولایتونو کابل ته راغلي. د ناستې او بیلابیلو کمیټو په جوړولو یې د افغانستان د خلکو د اساسي لومړیتوبونو په اړه چې باید د سولې په مذاکراتو کې پرې بحث وسي خبرې وکړي. د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ورځو په نږدې کېدو سره د لاسته راوړنو په ځانګړي ډول له ښځو د حقونو د لاسه ورکولو په اړه هم اندېښنې مطرح کېږي. د افغان ښځو شبکې مشر روشن مشال په دغه ناسته کې د ښځو د حقونو پر حفظ ټینګار کوي. د مدني ټولنو او رسنیو یو شمېر استازي چې کابل ته له ولایتونو راغلي وایي سوله نه باید د قربانیو په ورکولو سره لاسته راسي. بلخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې چې په 15 ولایتونو کې د 15,000 ښځو لاسلیکونه راټول کړي او کابل ته راغلي، په یوه بله ناسته کې وویل غواړي د دغو ښځو غږونه تر حکومت پورې ورسوي. دوی د سولې په مذاکراتو کې د انساني حقونو او ښځو پر ازادیو ټینګار وکړ. د دغو ښځو له ډلې صفیه صدیقي خپلې غوښتنې داسې مطرح کوي.
سوله یو جدي اړتیا ده، د هغو ښځو لپاره چې په کلیو کې دي یا په چوکیو ناستې دي. په دې اړه د نظر هیڅ تفاوت نشته. هغو 15,000 ښځو چې په دې اړه لاسلیکونه کړي او خپلې غوښتنې یې مطرح کړي، باید وګورو چې څنګه کولای شو دغه غږونه ورسوو او یو بدلون رامنځته کړو.
که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو د پاتې بندیانو په خوشي کولو یې له دغې ډلې سره د بندیانو تبادله پای ته رسیدلې، خو تازه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي چې لا هم د دوی 15 تنه بندیان افغان حکومت نه دي آزاد کړي، هغه مسله چې د سولې د مذاکراتو د ځنډ یوازینی لامل بلل کېږي. اوس به ولیدل سي چې څومره د مدني ټولنو او رسنیو دغو استازو غوښتنې چې مذاکراتي ټیم ته یې استولي په پام کې وساتل سي. ومغتل په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو ولسمشي مانی او د ملي روغی جوړې عالی شورا زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو، که له یوې خوا په افغانستان کې د سولې خبرې تودې دي، بل خوا د په دې هېواد کې د جګړې ډګرونه هم تاوده دي. همدا پارون په کابل ښار کې د ولسمشر پر لومړی مرستیال امر الله صالح یو مرګونی برید وسو چې په دې برید کې تر ډیره ملکانو ته مرګ جوړ واوښته. اوس د یو شمیر قربانیانو کورنۍ وایي چې د دوی د عزیزانو جسدونه لا هم ورک دي. دو 15 کلن احمد ضیا په دې برید کې وژل سو خو کورنۍ وایي د هغه واز یو پښه موندل او نور جسد یې ورک دي. بل خو بیا د کورنۍ چار وزارت وایي د دې پیښې د ټپیانو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. نور حال د دې نه در پر راپور کې ورو
د دو 50 کلن احمد ضیا له جنازې یو ورځ وروسته دلته خپلوان فاتحې او غمرازی تر ټول شوې دي. احمد ضیا هر ورځ په لاسی ګاډۍ د توکو د پلورلو لاري د لس کسیزي کورنۍ سرپرستی کوله. خو د چهارشنبه په ورځ د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح پر کاروان حمله کې ووژل شو. د احمد ضیا 22 کلن زوی سلیم وای سهار یې پلار د یوې مړې ډوډۍ لاسته راوړلو په مخه خپل لاسی ګاډۍ سره ووت. خو دوه ساعته وروسته یې د مرګ خبر راغی.
پلار مې شهید شو. موږ له خدای پرته بل هیڅ سرپرست نه لرو. کورونه مې واړه واړه دي. خپل هم مزدور کار یم. د ورځې ادریس او غټم پلار می ټول ستونزې ماته پری خو دي او ما شومرونه خويند می ماته پاتې دي.
د سلیم ترڅنګ تر هم د خپل رور د مړینی په ویر اوخ کی تویوي. د احمد ضیا رور وحید بیا د خپل رور د مړینی غم ترڅنګ له حکومت هم ګلمندای دی. وای په دې حمله کې د خپل رور نیمګړی مړ پیدا کړ چې اواز یې د ایوی پخیل مخې پیژند نه وشوه. خو تر وسه هیڅ چارواکی یا حکومتي کس د خواخوګي لپاره در نه دی ورټکولای.
مقامي حکومتي
قتل چارواکی هیڅ څوک نه دی راغلی. یوازې د امبولانسونو مسولین مولي دل چې د چیرون لپاره راغلی ول. نو هیڅ څوک نه دی راغلی.
اوس مهال د دی پی هی او ورستریږي. خداسي کورنۍ هم شته چې د کورنۍ غړي لا درک دي. یوازې دومره پوهیږي چې د حمله په وخت کې خپلوان په همدی سیمه کې ول. تیر ورځ د کابل ښار تایمنی سیمه کې د ولسمشر لومړی مرستیال د موټرو پر کاروان بمی چاودنه وشوه. امر الله صالح له حمله سو ساعته وروسته رسنوی ته استول شوی ویډیوي پیغام کې د خپلې روغتیا ډاډ ورکړ. خو تر څنګ یې له ټولو هغو هیوادوالو بخښنه وغوښته چې د دې حمله لامل ورته مالی او ځاني زیان رسیدلی و. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د تازه شمیرو له مخې دې حمله کې لس کسان وژل شول او سلویخ نور ټپیان شول. د دې وزارت ویان طارق قاریان په وینا ټول وژل شوي ملکیان ول.
توکو
شنبه ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته نه هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په وی پاڼه کې ووینئ. ازادي رادیو ډاٹ کام.
اوس په کونړ ته ورسو چیرې چې اوسیدونکي په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. دوی بیره لري که چیرې بریدونه او جګړې همداسې دوام وکړي نو کېدای سي په کونړ کې راغلی نسبي امنیت او آرامي ګډوډ او خلک د لا زیاتو ستونزو سره مخامخ سي. تفصیل روح الله انوري راکوي.
لطیف الله د کونړ مرکز سداباد اوسیدونکي دی. د خپل کشر رور صفی الله قبر خوا کې غلې ناستې او خاور کې ګوتی وهي. لطیف الله وای ورور یې 22 کلن او محلي اردو کې سرتیری وو چې دوه اونۍ وړاندې د وټپور ولسوالۍ په قمچۍ کې وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی.
بریدونه بېخي زیات شوي دي روزانه په جنگ. زما ورور محلی اردو کې په جنگ په شهادت رسیدلی دی. غربت دی، بیکاری ده او خپل وطن لپاره خدمت دی. دا چې په شهادت باندې ورسېدم په دغه شپه مو ته پاکټ وویسته بس پاتې شل. هیله مې دا ده چې سوله وکړي او ټول ورونه ورونه استو یو بل ته تن کېدو.
د لطیف الله په څیر زیاتې کورنۍ شته چې په نږدې درې اونیو کې یې په کونړ کې په جنګونو کې خپل خپلوان وژل شوي او د غم په ټغر ناستې دي. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس جمال الدین سیار له همدې ډلې دی.
بیګاش په خپل زما یو وراره زاهد الله په نامه په ننګلام کې شهید شوی دی. چنن درې بجې جنازه ده او داسې هم روز مره جنازې په تیرو دوه ورځو کې په سرکانو ولسوالۍ کې شهیدان ناړۍ کې غازی آباد کې دا ټول داسې دي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه حالاتو تکلک جواب ووایي او لسونه وخت دیو تر شا ولاړ دي تر څو کونړ بیا هغه حالات ته لاړ نشي لکه څو کلونه مخکې چې تلو.
د کونړ ګڼ اوسیدونکي وای په تیرو دوو کالو کې یې په ولایت کې امنیتي حالات ښه شوي وو. دوی کولی شول چې زیاتو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي، خو له تیرو دوو میاشتو چې ګوري وسلوالو مخالفینو یې په ولایت کې خوځښتونه او بریدونه زیات کړي دي. د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي مسرور
دوه درې میاشتې کېږي جنگ لا زور راغستی دی، او که چېرته زمونږ دولت لاس په کار نشي نو د کونړ به د نورو ولایتونو په څیر باندې ګډ وډ. دوه درې میاشتې مخکې مونږ به هغه ولسوالۍ ته تللو چې هغه بنډارونه به کول، اوس خو وګورو مونږ هغه ولسوالیو ته تګ نشو کولی، هغه بې امنه شوي دي او دولت څخه غوښتنه کوو چې دغه د بې امنۍ مخه ونی.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین هم مني چې په ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات کړي، خو دوی هم غلي نه دي ناست. د دوی په خبره چې د مخالفینو هر برید په شا تمبولې او ورته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلوم یار د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کونړ په مختلفو ولسوالیو باندې تخمینا شپږتیا مختلفې حملې کړي دي. په دغه یو میاشت په جریان کې تقریبا 15 نه زیات دشمن تلف شوی دی او 140 نفرونه زیات زخمیان لري. په متقابل انداز د دشمن کې د افغان امنیتي ځواکونو 15 نفره مونږ شهیدان لرو او 10 نفره مونږ زخمیان لرو. د دشمن په انداختونو کې 4 نفره اهلي شهیدان دي او 8 نفره زخمیان دي.
د قومندان په خبره چې په کونړ کې 14 د دولت مخالف وسلوالې ډلې فعال دي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد به د حکومتي چارواکو دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې دومره بریدونو کې د دوی 15 ملګري سطحي ټپیان شوي دي او دولتي سرتیرو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. په کونړ کې په داسې حال کې خلک د جګړو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد ګڼو ولایتونو کې حکومت او وسلوال طالبان له یو خوا یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو دعوې کوي او له بل لورې دواړه خواوې بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د چمتووالي خبرې کوي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو د کور کلی پروگرام تر څنګ نور راپورونه او اونیس پروگرام هم درته لرو، خو اوس ورځو یو بل راپور ته. د ولسی جرګې هغه پلاوی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ د یو دیوال جوړېدو په چاره کې د فساد سوی ادعا او پاره څېړنه کوي، په نږدې 2 میلیونه ډالرو د داسې یو دیوال رغېدل د منلو نه دی. جاوید صافی چې د ولسی جرګې لخوا امریکا ته تللی وایي هغه مواد چې د دیوال په جوړولو کې ترې ګټه په ډېرې اسانۍ پیدا کیږي او بیا یې دومره پورته نه ده. ښاغلی صفای په واشنگټن کې د افغانستان پر سفیر تور لګوي چې د څېړنو په برخه کې سمه همکاري نه ده کړې. امید ظهیر مال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په امریکا کې د افغانستان د سفارت پر میلیونی ډالرو جوړ شوی جنجالي دیوال د ولسی جرګې هغه پلاوی چې د دې دیوال د جوړېدو په برخه کې د فساد د شویو ادعاو د څېړنې لپاره امریکا ته تللی وایي د دیوال په جوړېدو کې خښتې او نور عادي مواد کارول شوي چې هلته ډېر اسانه پیدا کیږي او بیا یې هم نومره لواړه نه ده. د ولسی جرګې غړی جاوید صاپی چې د همدې موضوع د څېړنې مشري په غاړه لري وایي په 2 میلیون ډالر د داسې یو دیوال جوړېدل د منلو نه دي.
دغه دیوال چې 2 متره لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښته ده چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅیږي او په مینس کې کانکریټ کاریدلی دی، نو مطلب داسې کوم یو شی په کې نه دی کاریدلی چې هغه یو یا کوم تاریخي ارزښت ولري او یا د هغې قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
خغل صاپی په واشنگټن کې پر افغان سفیر رویا رحمانی تور پوری کوي چې لومړی هڅه کوله د دوی د څېړنو مخه ونیسي، خو د فشار په پایله کې دوی ته په دې اړه د څېړنو اجازه ورکړه. موږ په دې اړه په امریکا کې د افغانستان سفارت سره اړیکه ونیوه، خو مسؤلینو یې ځواب را نه کړ. د ولسی جرګې دا غړی وایي له افغان سفارت د دیوال د جوړېدو په برخه کې 26 تخنیکي پوښتنې کړي چې ځینې یې شفاهي او ځینې یې باید په رسمي او مکتوبي ډول ځواب شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې په امریکا کې د افغان سفارت دیوال رغولو کې د اداري فساد په تړاو راپورونه رد کړي دي. د وزارت مخکې ویلي د روڼتیا خوندي کول او د حساب ورکولو اصل په پام کې نیولو لپاره ژمن دي چې د پروژې اړوند ټول سندونه د هر اړخیزې څېړنې لپاره لوی څارنوالۍ او د پلټنې عالی ادارې ته وسپاري. اوس د بهرنیو چارو وزارت وایي دا موضوع لوی څارنوالۍ ته استولي څو په اړه یې څېړنې وکړي، خو لوی څارنوالۍ بیا په دې اړه ځواب ورکولو ته نه حاضریږي. وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي چې امریکا کې د افغانستان سفارت د 70 متره دیوال رغولو ته د یو شرکت 88,000 ډالري وړاندیز رد کړی او دا کار یې د بلې کمپنۍ له لارې د 1,08,5,809 ډالرو بشپړ کړه دی. په ورته وخت کې د افغانستان درونتیا د څار سازمان وایي د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې په دې برخه کې آزادو بنسټونو ته د څېړنې زمینه برابر کړي. د دې ادارې څېړونکی ناصر تیموري:
هغه څه چې موږ پوهیږو دا ده چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې د څېړنې او څارنې لپاره آزادو بنسټونو ته زمینه برابره کړي، او هغه برخو کې چې تحقیق شوی او دوسیې لوی څارنوالۍ ته راغلي دي څېړنه پرې نه کیږي.
خو د افغانستان حکومت تل ویلي چې د فساد سره مبارزه یې لومړیتوب دی، او د ټولو هغو بنسټونو د کار هرکلی کوي چې د فساد د مخنیوي او یا هم د موندنې لپاره لاس په کار کیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله موضوع: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه سوي دي. د دې وزارت ویاندې پرون ویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوه بیان له مخې سوی چې د می میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور سوی و. نور جزئیات فرشته چاله زیره کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار د هغې اعلامیې پر اساس سوی چې امریکا ته یې د هغو چینایي محصلانو او چیرونکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د امریکا ملي امنیت ته تهدید پېښولای سي. دا کار د امریکا حکومت امنیتي خطرونو ته په پام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون وویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان له مخې سوی چې د مې د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شوی و. دا ول ورته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقوقو کسانو شمیر لنوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه فرمانه اغیزمن شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د چین په تړاو د جاسوسي قضیې ډېرې شوې، او دا د پیکینګ د منظمو هڅو یوه برخه ده. د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ نږدې 300,000 چینایي محصلانو په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کولې، او په تحقیقاتي مرکزونو کې په تحقیق بوخت ول. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې په دغه نوي اقدام سره په متحدو ایالتونو کې ډېر لږ چینایي محصلان او څېړونکي اغیزمن شوي دي. د واشنگټن او پیکینګ اړیکې په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په هانګ کانګ کې د بشري حقونو او د کورونا ویروس په ګډون د یو لړ لانجمنو مسلو پر سر ډېر ترنګلې شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د پیکینګ د دوامدارو او تنظیم شوو هڅو په پایله کې په وروستیو کلونو کې د جاسوسۍ د داسې پیښو شمیر زیات شوی چې چین لاس پکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون وویل چې هغه چینایي محصلان او څېړونکي چې ویزې یې کنسل سوي په امریکا کې د ټولو چینایي محصلانو او څېړونکو چې یوازې زده کړه کوي یوه کوچنۍ برخه ده. هغې وویل چې د چین هغه محصلان او څېړونکي چې د چین د کمونست رژیم پروپاګاند او د چین د رژیم د پوځ د زورواکۍ اجنډا پر مخ نه بیایي امریکا ته ورتلای شي، او امریکا یې هرکلی کوي. د امریکا متحده ایالات په همداراز پر چین تور پورې کوي چې هڅې کوي چې هغه څېړنې غلا کړي چې په امریکا کې له کرونا ویروس سره د مبارزې په تړاو شوي دي. په همدې حال کې پرون د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه چې د بحث یوه اساسي موضوع یې د چین او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ سړول دی. د آسیان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د آسیا فورم په جلسه چې د سپتمبر په 12 جوړیږي پای ته ورسیږي. په آسیا فورم کې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي، او بیا به هم د پیکینګ او واشنگټن پر روابطو بحث وشي.
ستاسو له پیغامونو:
آزادیم د وردګ ولایت جلګې له ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې ده. دلته د جلګې په ولسوالۍ کې او همدارنګ ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرزاتی دي، یعنی له مر څخه معیوب زیږېدلي. په ډېر تعصب سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرزاتی، یعنی له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د
د دغه مرزادي معیوبینو سره د کومک په حق لباندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي. یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې خو په ډېر تاسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
با کابل کې څلور بجې و دېرش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی کې له عصمت سروند څخه اورو.
په کابل کې د امریکا د سفارت چارلز دافیر راس ویلسن د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس په برخه کې د عدالت د تطبیق غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پر دو دینی عالمانو محمد ایاز نیازی او عزیز الله مفلی د حملې پلان جوړونکي نیولی دی. د ریاست نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو او باید چې په اکرمه مشهورو ونیو. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو په وروستۍ یوه اونۍ کې نږدې 50 تنه ملکي وګړي وژلي دي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې درې پولیس هغه مهال ووژل شول او نه نور ژوبل شول چې پر پوستې موټر بمی برید وشو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخه نیولې ده. چالک هولډینګ کمپنۍ به د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا پروژه جوړه کړي. د شپږیزي غوره لیک سیالیو په دوام کې نن د سپین غر زمریانو په 50 منډو بوس ساتونکو ته ماتې ورکړه. د بیروت په ساحلي بندر کې نن د زورور اور لوی لمبې پورته شوې. دا پیشه په داسې حال کې شوې چې لا هم د بیروت د اوسیدونکو له ذهنه د تیرې میاشتې د سختې چاودنې ویره نه ده وتلې. او د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې کالني سمندري تمرینونه پیل کړل.
مننه کوم سروان. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوسم سپورتي خبرونه له ناجي صافي اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سپینغر لوبډلې بوست لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره خپل دوهمه لوبه وګټله. د شپږیزې لیګ د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې د سیالۍ پچه بوست ساتونکو لوبډلې وګټله او سپینغر پړانګانو لوبډلې ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. سپینغر په ټاکلو شلو اورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته د 168 منډو هدف وټاکه. سپینغر لوبډلې د نن په لوبه کې دوه بدلونونه راوستي وو. د شبیر نوري پر ځای تمیم او د رحمت الله شفق پر ځای مجید عالم ته چانس ورکړی و چې دا پریکړه ښه ثابته شوه او یادو دواړو لوبغاړو د دې سیالۍ په ګټلو کې مهم رول درلود. تمیم 9 او مجید عالم 25 نه سوځېدلې منډې وکړې. د سیالۍ په دوهمه پاڼۍ کې هم د بوست ساتونکو لوبډلې د پایل لوبغاړي ژر وسوځېدل خو تر دې وروسته د کریم جنت نیمه سلیزي او د ګلبدین نایب تیزې توپ وهنې دا سیالۍ تر وروستي اوره وغځوله. بوست ساتونکو په ټولو شلو اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو 180 منډې وکړې او دا سیالۍ د 50 منډو په توپیر وبایلله. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه تمیم سرخودی ته ورکړل شوه. د شپږیزې لیګ د نن ورځې دوهمه لوبه د کابل بازانو او امو نهنګانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د آزادې مبارزې اتل لوبغاړی نور محمدوف اعلان کړی چې ډېر ژر به له لوبو مخه وکړي. د سپورټ اکسپرس د راپور له مخې د آزادې مبارزې روسي مسلمان لوبغاړي ویلي چې لږ ټپي شوی او نه غواړي چې فلج شي. د روسیې دا نامتو لوبغاړی د یو اف سي سازمان کمربند لري او په دې سازمان کې د خپل وزن نړیوال اتل لوبغاړی دی. او میسی د بارسلونا لوبډلی سره تمرینات پیل کړل. که څه هم بارسلونا لوبډلی یوه اونۍ مخکې تمرینات پیل کړي وو، خو د میسی د جلا کېدو په موخه یوه اونۍ وروسته د بارسلونا لوبډلی سره په تمرینونو کې پرون یو ځای شو. 33 کلن لیونل میسی د تیر اګست میاشتې په 15مه نیټه اعلان وکړ چې بارسلونا لوبډله پرېږدي، خو د تیرې جمعې په ورځې په یو مرکه کې د نه جلا کېدو اعلان وکړ.
او سون دوه اونیز پروگرامونه لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ اونیز پروگرام دی، ورپسې کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. ولی یو شمیر ماشومان نورو ته تاوان رسوي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼ لاملونه لري. کدی ست ماشوم رفتاری ستونزې ولري، یعنی په کور کې کدی سم د سرواجی ام د سدودی.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی.
د منګ همسایه مورغله او مورته ویل چې چاړه دی وهم، چاړه دی وهم. دا باید سوال دی چاړه تی نه الله سخی سو وهلی په دې سپین کې وهلی سپین او تسرای کړای وو سترګې پیړم د کړي ولا خپل موشمه.
نن په دې اکل خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، خواهی تاسو با هم لیدلی وی چیزین ماشومان نورو تا دست توان رسوی چه دی عمری ای بیکری. چاقو، قیچیستن او نور تیره شین، اغا چه دی چه ماشوم دیر علاقه و سرخی. لبلی خواه بل ماشوم یا هم لوی تا توان رسول خواند ور کوی. چه کل زمینه ور تا برابرشی گزار کوی. ده کابل اوسیدون که نسیمه نیازی وی چه دست هم شوی چه ماشوم خپل مور رنده کدی.
اکثر ماینده دی خدای پاک لرینو. چه کل لگ زرغت سو بیا پاس لغن دوی چه کهی؟ ماشوم زتی نتیر خبر ندی که دوی کچی تزی؟ کله سپیس سره مستی کوي، کله انسانانو سره مستی کوي، که په خاټو کې مستی کوي، که چاته ضرر رسوي، که هر شی کوي. ځتی دوی نو ته نه خبرې نه دي. سیلک زره سهار سو سیلک زره غول مغول یا شوري په کور کې وچو الله سن سیمه ډ کله سره کوڅه تلته کوڅه کې مستی وکلو بي وک ګور یو مشوم ته چې دمنګ هم سایګون دی چې سبا دی یو روج سبا بل روج په چقوه حلایده یو روج سبا بل روج په چقوه حلایده دمنګ هم سایا مورغله او مورته مورته ویل چې چاړه دی وهم چاړه دی وهم. دا باید سوال دی چاړه تی نه الله سخی سو وهلی د سپین کې وهلی سپین او تسرای کړای وو سترګې پیړم د کړي ولا خپل موشمې خو دغه خپل معلومات یا ستوسې د خپل موشمونو ته صحیح سالمه تربیه نه ورکو بیا پاست پستونزو کې ستوسې بیا غاټ سي امو غسي چې قرب سي لورکین نه شه قرب سو بیا د تر غټینې پوري هم امسایګون ام وګړي ټول تی نظر ورويني.
د غور اوسیدونکو رستم غیاسی بیا وای هغه کورنۍ چې خپل بچی نه څاري بیرونی لیگی بیا ورنه خبر نه وي په ډلې زتوګه بلته تاوان رسوي.
خو ماشومتوب په هر شړی تیر شوی خپل هغه دومره درک او فهم او نه پوهی چې دا تاوان دی که ګټه ده. خو که چیر و چې یو ځلې دا کار وشو نو دغه کورواله خپل ماشوم ته خپل کنترول لرندې ولیري چې دا چیرته ووته او والې ولوړ والې داسې وکړ یو دوه ور هغه تعدید شي او نصیحت غوته وشي او په هغه وخت کې چې ماشوم همیشه د کوره وځي نو باید دغه مشران د کور هغه پوښتنه وکړه چې دا چیرته ولوړه.